مخوشم دید.
صدیقی صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې به وړاندې واوري چې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې استازي به د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره غونډه وکړي. د دې مهمې غونډې ترڅنګ به مو له دې خبر کړو چې د افغانستان حکومت او د اروپایي ټولنې استازي نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب مبارکي ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لشکرګا شهر کې بمی چاودنې څوار لستنه وشلې. افغان کرکټ ټیم به سبا د نړیوال جام د غرابي په پایلوبه کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي او د فرانسې په جنوب کې په تروریستي برید کې درې تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د لشکرګا شهر په لومړۍ حوزه کې پرون بمی چاودنه وشوه چې لږ تر لږه څوارلسنه پکې ووژل شول او اووه څلوېښت تنه زخمیان شول. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل پیشه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې زنانه پارک او د غازي محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې وشوه. چاودنه په موټر بم کې د ځای پر ځای شوو او بخشي چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې ده. د پیچ مسؤلیت چاله نه دی اخیستی خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بې پولي ډاکترانو ادارې یا ایم ایس ایف ویلي چې هر کال لږ تر لږه 12,000 افغانان د توبرکلوز یا نری رنځ له امله مري. د دې ادارې په وینا هر کال تر 6,000 زیات خلک په افغانستان کې په توبرکلوز اخته کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې باید نن نوی تعلیمي کال پیل شي. د پوهنې وزارت په وینا سږ کال تر 1,000,000 زیاتو نویو زده کوونکو ته د زده کړې امکانات برابرولی شي. د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کیږي او زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې ترڅنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي او په دې ډول سره به تر تیر کال پخوا زموږ د معارف خدمات او کړنې پراخیږي.
د کبیر حقمل په وینا د افغانستان د پوهنې وزارت روان لمریز کال په لومړي پړاو کې 8,000 او په دوهم پړاو کې 10,000 نوي ښوونکي په دندو ګماري. تکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لوبو په پایلوبه کې سبا افغانستان په زیمبابوې کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته پرون ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. تر دې مخکې ویسټ انډیز د غوراوي د دې لوبو په ترڅ کې نړیوال جام ته وتلی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پرون د آیرلند لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه او د دې لوبې له 2 امتیازاتو سره 6 پوینټه ترلاسه کړل چې نړیوال جام ته ووت. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي بیګال هراري ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل
دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خو بوزه کې ډیر مهمه ده. د افغانستان لپاره واقعا خوشحالي احساس وزه درنه شو کولای چې د وخت په تاسو سره خوشاله وي نور افغانان هم سره خوشاله دي هغه نه موږ فل چې ډیر خوشاله.
د کرکټ د نړیوال جام سیالي په 2019 میلادي کال کې په انګلستان او ویلز کې تر سره کیږي. یو وسوال پرون د فرانسې په جنوب کې پر خلکو په حمله کې درې تنه ووژل او 14 تنه یې زخمیان کړل. د فرانسې پولیسو ویلي چې حمله کوونکي په یو سوپر مارکیټ کې یو شمېر خلک یرغمل کړي وو او تقریبا 4 ساعته یې د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. د پولیسو په باور حمله کوونکي 25 کلن وو او د پولیسو له لوري په ډزو کې وژل شوی دی. خبري اژانسونه وایي چې برید کوونکي د فرانسې تابعیت درلود او په مراکش کې زیږیدلی و. د رسنیو په وینا حمله کوونکي تر دې مخکې په وړو جرمونو او د مخدر موادو پر راکړه ورکړه کې لاس درلود. د اروپای اتحادیه غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیه تور لګېدلې چې په بریتانیا کې د یوه میشت پخواني روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو موادو حمله شوې چې عصبي سیستم فلچوي. ماسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د بریتانیا له کرکجنې مبارزې سره شغ یو کړی دی. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو مشرانو ته وویل چې په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي.
Sie haben gehört, dass der EU-Botschafter aus Moskau zu Konsultationen
Da wait aso khabariyas chila Moskau da Europai Ittihadi safir da mashwari la para Bruxelles tara balal shwai aw Germany, France aw nur ghadi ba puratun ko iqdamat o ghaur wakri aw par asas pe prekta kawi. بریتانیا ویلی چې پر پخوانی روسی جاسوس او د هغه پر لور د داسې زهرجن ګاز حمله شوې چې په پخوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل د پورونو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري، خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو مصوبه لاسلیک کوي. د ولسمشر ټرمپ دا کار به هغه اندېښنې چې د دریم وار لپاره د امریکا د حکومت د کاربندۍ امکان رامنځته کړی وي پای ته ورسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په تاشکند کې د افغانستان لپاره د نړیوالې غونډې له جزئیاتو خبرو. په هلمند کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 400 ته رسیدلی او په لسکونو نور ټپیان دي.
موږ سره وټولو ورځ د چاودنې تر سره سو موږ ډیر ورته نږدې وو. اواز ډیر لوړ و، نو یو وحشي حالت و، یو د ویرې حالت و.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تیر لمریز کال په ترڅ کې امنیتي پیښو ته ځغلنده کتنه کوو. له حرارې کابل ته د افغانستان د ملي ټیم د سنیدو هلې ځلې سر له اوس روانې دي.
د سیشن به چارشن په ورځ به دوی را رسیږي. یقینا پریکړه به په باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډالې راتګ موږ لمنځو، لوبډالې ته څنګه جشن برابر
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او تر نهو بجو مو یو شمیر نور مطالب ساسو لپاره راغونډ کړي دي. تمه ده چې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبري وشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې دا کانفرنس له افغان لوري سره په ګډه جوړ کړی دی. د تاشکند نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ترکیې، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د تاشکند غونډه نږدې یوه میاشت وروسته د کابل پروسی له غونډې جوړې شي. د کابل پروسی په یو ورځني کانفرنس کې چې په کابل کې د فبروري په 28مه جوړ شو، د افغانستان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشي کېدو ژمنه یې ورکړه. تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له څه شرطه کړي دي ترڅو په افغانستان کې سولې ته لاره هواره شي او طالبان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه د دې وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي او د کابل تر غونډې مخکې ویلي وو چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تاشکند په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکینیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لار هواره شي. د سولې د هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یوه ګډ پلان کار کوي. په دې اړه ملالۍ بشیر لنور تفصیل سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله چې د ملي اردو سرتیری د خدمت لپاره مراجعه کوي د وینې ګروپ یې معلومیږي، بایومتریک کیږي، د زده کړو مرکزونو ته لیږل کیږي او وروسته له هغه قطعاتو ته لیږل کیږي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې له 1995 کال د حمل له لومړۍ نیټې راهیسې د ټولو سرتیرو د وینو ګروپ او بایومتریک په کابل کې معلومیږي او کیږي.
موږ داسې معلومات لرو ټول د ټولو هغه د خولې لاړې د ګوتو اشاري د سترګو دا ټول موږ اخلو او سبتوي او د وینې ګروپ دا ټول کارونه کیږي په افغانستان کې د سرتیرو پاک لباندې.
د سرتیرو په ارتباط باندې چې د افغانستان د سرتیرو د وینو په ګروپ کې څه مشکلات شته که نشته په دې اړه نور تفصیل د نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې وړاندې کوو. البته دلته یوه تخنیکي تېروتنه وشوه، دغه راپور هم ملالی بشیر چمتو کړی وو او په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط هم ملالی بشیر راپور لري چې په دې راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن څرګندونه شته. دا راپور په ګډه سره اور.
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغو اقداماتو کې شاید د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نمونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکولسن دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکولسن ویلي چې د سختري ډلو ځینې غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د په وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څو وړ لار هواره کړي. له طالبانو سره د سولې خبرې لډیر مودې راهیسې د ټولو لوریو هدف دي، خو بیرسته چې یوې موافقې ته رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامي چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څانګې شایي جلاسي او د سولې میز ته کښېني. خو د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال د جنورۍ په 28مه نیټه وویل چې دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني ځکه هغوی هرې خوا ته بېګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکولسن له قوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغو طالبانو ته ژمنه ورکول کیږي چې نه به توقیف کیږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکولسن ویلي چې تر نظامي، سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سختريځي هم اړ ایستل شي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شایي داسې وخت هم راسي چې ځینې سختريځي سوله کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبرې ورسته له هغه دي چې په دې ورستیو کې د سختريځو حمله ملکيان په نقشه کړی دي. په دغه حمله کې د جنوري میاشتې حمله هم شامل ده چې په کابل شار کې د یو امبولانس په واسطه وسو او تر سلو زیات کسان پکې ووجل شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لشکرګاه ښار کې پرون په لسکونو کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شول یا ټپیان شول. چاودنه د لشکرګاه ښار غازی محمد ایوب خان سټیډیوم ته نږدې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده او د پیښې له قربانیانو سره یې هم شریکه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هلمند کې پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې په داسې جنایت لاس پوري کول د خلکو مخنیوي نشي کولای چې خپل دینی، مذهبي او دودیز مراسم ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې د چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره د ولسمشر د خواخوږي پیغام هم خپور شوی دی. د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې پرون په داسې وخت کې چې ډیر خلک د کشتی یا د غیژنیونی د یوې مسابقې لیدو ته د غازی محمد ایوب خان په لوبغالي کې راوځای شوی وو چاودنه وشوه. د ازادي راډیو خبريال وای چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې خلک له لوبغالي وتل او مسابقه پای ته رسیدلې وه. د هلمند والی له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودیدونکو مواد په وسراچه موټر کې ځای پر ځای شوی وو. په چاودن کې 4 لسټنه وژل شوی او لشت لږه او 3 لسټنه زخمیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل څه دا سره نمړی امنیتي حوزه په مربوطه کې چې هلته د نو او لو پارک او څنګه یو سټډیوم او کیپلری د نو او د ښاده د تفسیر ما
د رپورټونو په حواله زخمیان سیمایي زو روغتونونو ته لیږدول شوي او د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. د لشکرګا اوسیدونکو مدثر دعوت چې د 14 په ځای کې وو ازادي راډیو ته وایي چې په غازی محمد ایوب خان لوبغالي کې د نوروز د لمانځلو لپاره د کشتی مسابقې روانې وي او له نورو ولایتونو هم سیلانیان ورغلي وو.
موږ سره وټول ورس د 14 تر سره سو موږ ډیر ورته نږدې وو اواز ډیر لوړ نو یو وحشي حالت وو یو د ویری حالت وو د کسان دلته ټپیان شول شهیدان شول یعنی ټول ویری دلی وو په ځغاست کې وو څوک نه سوت للی بس دا څه والو
په لشکرګا کې د پرونی 14 مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند والی د دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په قربانیانو کې د ماشومان په ګډون ډیر ملکی وګړي دي. تر دې مخکې په کابل کې پر یو شمېر ملکی خلکو چې د نوروز د لمانځلو لپاره یې تیاری کوله په بمی حمله کې ګڼ شمېر کابل شاریان ووژل او زخمیان شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته صفی الله سنکسي کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د اردو په اړه د سیګار د تازه راپور په سر مقاله لیکلې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار په تازه ریپورت کې راغلی چې د افغان پوځیانو د وینې د ګروپ ناسم تشخیص ښایي د دې لامل شوی وي چې ټپي افغان سرتیري مړ شوي وي. د سیګار په ریپورت کې د هغو سرتیرو د وینو د ګروپ د رښتیاوالي په اړه هم شک څرګند شوی چې تر دې مخکې اخیستل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ریپورت ردوي او وایي هیڅ داسې پېښه نه ده شوې چې سرتیري د وینې د ګروپ د ناسموالي په خاطر مړ شوي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په سر د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز هرکلی کړي خو لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د مقاله لیکوال ویلي چې له پاکستان سره لانجې په دې معنی دي چې د امریکا پوځي ستراتیژي به بریالی نشي او دا به د امریکا نور هدفونه هم له ګواښ سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2020 کال په اگست میاشت کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې د امریکایانو پر ضد جنګیږي. هغه وویل همدا تروریستان په افغانستان بریدونه کوي. لدی اعلان وروسته په پاکستان باندې فشارونه زیات شول خو اسلام آباد د دغو تورونو پر ډول سره ویلي چې په خپل د تروریزم قرباني ده. او کریستین ساينس مانی تور رسپانی د یو افغان جلی په اړه لیکلي چې د شاتو د مچیو په روزلو بوخته ده. رسپانی لیکلي چې د غنجلې اوس ځان ته کاروبار جوړ کړی ده. ساينس مانی تور وای فروزان لدریو کلون راهیسې د مچیو د روزلو کار کوي او اوس د شاتو د مچیو شل کندوان لري چې تجارتي خپري چلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنیمې په ټول افغانستان کې خبريږي. په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو هم اوریدلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په 2019 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام د ګټلو په سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د آیرلند له ګټلو وروسته افغان لوبډلې دوه امتیازات ترلاسه کړل چې له دې سره د غوراوي په لوبو کې ټول امتیازات شپږو ته ورسېدل او دا امتیازات د دې لپاره کافي دي چې په ویلز او انګلستان کې په 2019 کال کې په نړیوال جام کې ګډون وکړي. لارګه بیا په کابل کې د اروپای اتحادیه د ملکی اساسي تر دفتره ل بیلابیل وړخونو د افغانستان د دې بری په حق له د مبارکۍ پیغامونه خبره شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي دي چې په خپل خونه کې د کرکټ د بری لامل د خوشحالي ناره وهي. هغوی په زیمبابوې کې دي او دا ویډیو د کرکټ نړیوالې شورا پر ټویټر خپره کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا د ټویټر پر رسمي پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غړي سمیع الله شینواری دا پیغام د افغانستان ټولو خلکو ته د مبارکۍ لپاره خبر شوې.
ټول ته د مبارکۍ ده. تاسو دواګانې چې مون د فائنل ته وته ورلد کپ ته وته ډېر زیات مننه د سي دواګانې کې یاد لره. افغانستان زنده باد.
د کرکټ د ملي لوبډلې بلغړی راشد خان هم خلکو ته خبري لري.
ورکو ته مبارکي ورکو ته وترو اکن ډیر سخت وختونه ډیر په دې ټورنمنټ کې ډیر زیاته مل احساس دواګانو همیش موږ په دواګانې کې دي نو اوس په کوشش هدف اندای شي ورکو ته ځان ډیر ګریزت خوشاله ټول دې مبارکي زلبیا
شایل هغه مصیبتونو چې د جنگ بلا پر افغانستان راوستي په نړۍ کې کم خلک به خبره وي او شای هم دای لامل وچی پرون د حراره په استډیوم کې د افغانستان د بری له اعلان سره حتی زیاتو سیلانیانو چې غالبا د زیمبابوی او نورو بهرنیو هیوادونو خلکو د افغانستان بیرغونه پورته کړل او د خوشحالي ناری وکړي
and that's it and quite appropriately captain marvel ashgar stanikzai hits the winning runs this is the stuff of fairy tales
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 15 وکټونو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل ځای ټینګ کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به کالته کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق ستانکزی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به د یک شنبه پورې ورستې لوبه تر سره کړي او په همدې اونۍ کې به کابل ته ستنه شي.
د سیشن به چهار شنبه پورې به دوی را رسیږي. یقینا تر اوسه پورې سبب ممکنو پریکړه به په باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډله څنګه د لوبډله راتګ موږ منځو لوبډله ته څنګه جشن برابر
د افغانستان ولسمشر پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه د افغانستان ولست مبارکي ویلي او د کرکټ ملي لوبډلې ته لیکلي تاسو ولست ویاړ ور په برخه کړ آفرین پر تاسو
بیا هم د کرکټ پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس محمد شفیق ستانکزی وی چې د کرکټ ملي لوبډله په روانه اونۍ کې له زیمبابوی کابل ته ستنې شي او د هر کلي لپاره به ځانګړی جشن جوړ شي نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د لاری موندلو په ارتباط فرشتي جلال سي له شفیق ستانکزی سره مرکه کړې ده شغل ستانکزی د مرکه په پیل کې وویل
په لومړي سر کې خو د ټولو هیوادوالو ته تاسو د رادیو له طریق نه مبارکي وایم یقینا ډېر ستره ورځ ده احساسات خو د خوښۍ اوه کې هم توې سولې د سره سره فنم هم ډېر زیات چاتو او همدارنګ ټول مینوال د کرکټ بورډ مخکې راغونډ شوی دی جشن المنزي او خوشحالي خبره ده چې په صحیح په افغاني انانات او ولولو او المنزل د جشن یقینا یو لستر ورځ څخه د منګ افغانستان د کرکټ ته ده
تاسو نیا نه ناتو ال سرنګ زای صاحب دا غوړیدون کی چې مثلا کابل کې ندی یا شاو خاصاسي په دغه مافیل کې ندی د دوی لپاره کوي سم وکړل څنګه مجشن ونیو
ټول هیوادوال راغون سوي دي په ډولونو باندې پاتړونو باندې دا جشن مانځي یو خاص مګو ک د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ټول هیوادوال نه ستا جشن ستا په ډازونل مانځي او افغاني انانات او په ولولو یو مانځي دوی نه ونړی مننه دمن دې غاکټې لا بایک ویلې او ټول هیوادوال ستا په سرکونو باندې راوته دي ډولونه دي وټړونه دي ډېر د خوشحالي ورځ ده خوخ په دې ام سي کرکټ یو زلبیا د ټول افغان نانو د شوندو د مسکاله ملس او خوشحاله راوړل افغان ټول ملت ته
ستنګ زای صاحب کرکټ ټیم بل خیره څو وخت افغانستان ته راځي د دوی لپاره مو ترتیبات نیولې چې جشن مشن بوي کبنوي
د یکشنبې پورز باندې پایلو بد او له خیره ست دوشنبې پورز راځي د سیشن به یا چهارشنبې پورز به دوی را رسیدي یقینا تر اوسه پورې سبب ممکنو پریکړه به په باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو لوبډله څنګه د لوبډله راتګ موږ منځو لوبډله ته څنګه جشن برابر
ستانګ زای صاحب په کرکټ بورډ کې یو څه داسې دغه خبرې هم کېدی د افغانستان د کرکټ ټیم په ډیر نازک حالت کې وای د غبري ته ځان ورسول د اداري مسایل او په کوم ستونزې چې موجوده وي تاسو څه فکر کوئ د دې د حل لپاره چې په افغانستان وکولای شي چې په نړیوال کپ سیالیو کې لوبغاړي مو ډاډوي او تکړه وي پروګرامونه لري د اصلاحات او د ستونزو د حل
لوبغاړي خو احمدات دی الحمدلله نننۍ برای دی هغه ټول انتقاداتو لپاره جواب ده کوم چې د افغانستان د کرکټ بورډ په ادارې او د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې باندې سبب وي زه به دومره وایم چې یقینا خواله لپاره همیشه دروازې وازی وي انتقادات سالم انتقادات ته مونږه هر کلهي وایو خو د مال مینوالو نه او ټول افغانانو دا یو خاص او زارې ده چې همیشه خپل لوبډل تر شا ولاړ وي، خوشاله او برای هر څوک لمانځي کله چې لوبډل او غرزيږي، مینوال وي او ملت وي چې د لوبډل تر څنګ دريږي او لوبډل بیرته راوچتوي. نو ډیر څه موږ هم له دې تورنمنت نه زده کړل، موږ خپل اخرین کوشش کړی د خپل بهترین لوبډل هم زیمبابوې ته لیږلی ولا، او پوره امکانات څومره چې د افغانستان د کرکټ بورډ په وس کې و لغنه زیات امکانات هم ورته په لاره اچولي ول، او ان شاء الله نور به هم په لاره باندې اچو تر څو دوی په نړیوال جام کې ښه وځي.
د افغانستان د رئیس جمهور له دفتره تاسو سره څه تماس نیول سوی یو کرکټ بورډ؟
یقینا حکومت هم لمانځي دغه جدي ټولو بریا ده. د افغانستان جنرال ماب ولسمشر همیشه کرکټ لیډر نږدې نه ساري، او همیشه د موږ لپاره یو غټ مورال دی، یو منوي حیثیت لري، موږ ته د همکارۍ او د سپورټ زه مطمئن یم چې دا به لوبډلې ته هم زنګ وهي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ټول مشرتابه ته د ستره بریا مبارک وي، زه مطمئن یم او دوی هم همدومره پرې خوشاله دي.
ډیر زیات مننه ستاسو اگزای صاحب.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس محمد شفیق ستانک صاحب.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په نړۍ کې د ډیرانونو په موادو کې پلاستیک ته اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل له اسمت سروان اور.
آیا له دې خبرې یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې لاخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي، او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی، میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنی دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جابر وسیال کو زید زابل ولایت صحت صفاول سوالی خبره کو ما یو دا غوښتنه ده چې صحت صفاول سوالی کې ابو اسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جنه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه دی سیم کو دا ودرینو څه خل غوښتنه ودی په ځای کې زربات پر لقبل که سره چیر وخت کې چې سیم خدمه سره له خلک لري با سیم کارتو می استعمالي دي خو ته یې شهري خو ته دی سیم نو مو دا سیم د شبکو سره ډیر من روایت الته د ربات په جلدا کې یو نه ګون سیم کو دا ودرې بل نه دا غوښتنه ده چې نو ټول سوالي کې پر لاس وځي خاږي لکې دي د دې د چې بندیز نو دا غرمه د غرمه د خو بنا په کار کې یي د سهار خو ته خپل وخت لکې یي د مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې ځابل یا ته یا قلات یا شاف دې نو مشران د زنګ ورو یې غه خاږي د دې پر لاس وځي د دې نو یي سهار دې نو کې وخت لکې د مازګر نو کې وخت لکې مازګر خلک دې وسین دې خلک مننه څنګه ځي دې.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خان محمد اسلامی عالم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکوم. دا د هلمند د نادالی ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالی ولسوالۍ چې اوس په لسیه د مخکې جنگو د دوه کاله بند و یو تقریبا د 300 تر 400 کارونه ځانمن دي او نړیدلې دي، او که چیرې د دغه دوکانو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بیرته به بازار خوته به دیانه ته راسي او کان شته چې بیرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړیدلې دي. دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
السلام علیکم ڈاکٹر نمک کے زیادہ ارادہ کر کے ان کو ریڈیو میں تک سے دامن رہا اور بے آپ یہ کام کر رہا کہ ہمارے تجارت تو دوست جانا معاشی نے بند کر دی اور دادری چلو رہے مگر سوانا رچ معاشی نے نہ اور کہی کنال نہ خبر کو محبت او بے چل تجر رہا معاشی نے اور کی اور کیا پڑا
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لپاره روانه خبرونه اوریدلې شي. د خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم خبري شي. هغه کسان چې انټرنیټ لري دوی کولی شي چې ازادي رادیو شفافه واوري او په ش کوالیټی باندې واوري. اته بجاو دیرش دقیقې دی لاند خبرونه لرو. د لشکرګه ښار په لومړی حوزه کې پرون بمی چاودنه وشو چې لشتر لشه څوارلس تنه پکې وژل شوي او و څلوېشت تنه زخمیان شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي دي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ په بنې مناسبت د بی پولي ډاکټرانو ادارې ویلي چې هر کال لږ تر لږه 12 افغانان د توبرکلوز له امله مري. د افغانستان په سړو سیمو کې به نن نوی تعلیمي کال پیل شي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لوبو په پایلوبه کې سبا افغانستان په زیمبابوې کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. یو وسلوال پرون د فرانسې په جنوب کې پر خلکو حمله کړې. درې تنه یې وژلي او شپاړس تنه یې زخمیان کړي دي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د پورونو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو مصوبه لاسلیک کوي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې په تیر مریض کال کې د افغانستان امنیتي پیښو ته هم کتنه کوو خو اوس په امریکا ته مخه کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د زړورو ښځو د کلنۍ جایزې لس تنه ګټونکي اعلان کړي. په هغو لسو میرمنو کې چې پرون د امریکا د ولسمشر میرمنې په خپل لاس د زړورتیا جایزې ورکړي یوه هم افغانه فلم جوړونکې رویا سادات ده. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان پیژندل سوی فلم جوړونکی رویا سادات په هغو لسو ښځو کې و چې د امریکا خارجه وزارت پرون د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ورکړه. د امریکا حکومت هر کال د نړۍ لسو ښځو ته چې خلکو ته یې له زړورتیا ډک بشري خدمت کړی وي د جرأت او زړورتیا جایزه ورکوي. د امریکا د ولسمشر میرمنې میلانیا ټرمپ پرون په واشنگټن کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل هغه میرمنې چې موږ یې نن زړورتیا لمانځو اتلانې دي. رویا سادات چې پرون دا جایزه ورکړ سو فلمونه جوړوي او لډي رستونزو او محدودیتونو سره هڅه کوي چې د افغانو شذو د حقوقي او ټولنیز وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي او د خلکو پام ورته راوړوي. رویا سادات د جایزې ترګټلو لنډ شی به مخکي د ازادي رادیو خبريال ته وویل په واشنگټن کې دا غونډه هڅونکې او تعلیمي ده. په دې ډول موږ د کوو چې د هغو سترو ستونزو په اړه چې په ټوله نړۍ کې خلک په بیلابیلو ډولونو ورسره مخامخ دي څرنګه خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو د جایزې نورې ګټونکي د قزاقستان، کوسوا، ګواتیمالا، هندوراس، عراق، ایتالیا، رواندا او تایلند وي چې هر یوې د بشري حقوقو لپاره په بیلابیلو لارو زړوره مبارزه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
دوختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن د 2 ساعتونو یو ساعت د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال ته ځانګړې شوې ده چې نن تعلیمي کال پیل شي. د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشاط رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
موږ به ان شاء الله تیارای زموږ دا چې څومره ډیر زکونکي خوانځي ته راځي هغه به جستګي او موږ وړاندوینه دا چې شاوخه 1 میلیون ماشومان به خوانځي ته راځي او ان شاء الله د دوی پراتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم زکونکو نه ډاکوي. د دې ترڅنګ به د سباند 2500 یا 300 شاوخه کې نوی خوانځي ایجادېږي او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معرف خدمات او کړنې پراخیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت اشمنه کوي چې سش کال به په لومړي پړاو کې شاوخوا 8000 او بیا په دوهم پړاو کې 10000 ښوونکي نوي ښوونکي په دندو وګماري. تشنه اسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري نن یو ساعت د افغانستان د پوهنې موضوع ته ځانګړی شوی دی. وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو تر هغه مخکې یو مفصل راپور. افغانستان په تیر لمریز کال کې امنیتي پلوه زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې. په افغانستان کې تیر لمریز کال سختې جګړې وشوې خو د وړم کال په پرتله طالبان ونه توانېدل چې ښارونه ونیسي. وړم کال طالبانو د کندوز ښار ونیو، د لشکرګاه او ترینکوټ ښارونه یې تر ډیرو پورې یو ډول محاصره وو او ته دغه ښارونه تر ګواښ لاندې وو. هره لحظه د دې امکان و چې دا ښارونه د طالبانو په لاس کې سقوط وکړي. افغان چارواکي وایي تیر کال لستونزو او لاسته راوړنو ډکو، زیاتو اصلاحات هم پکې رامنځته شوي دي خو په دې برخه کې انتقادونه هم شته. تفصیلي راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دیارلس سوه شپږ نویم لمریز کال امنیتي پلوه د افغان حکومت لپاره له لاسته راوړنو او ستونزو ډک کال و. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډله ییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو مسایل هغه څه و چې تر ډیره یې په اړه خبرې کیږي. افغان چارواکي تل په همدې کال کې د لاسته راوړنو خبره کوي او وایي افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ښه اقدام او عمل کړی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرمي د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې وویل
په پیوړو قدمونو او محکمو ارادو به د هیواد او خلکو د دفاع په سنګرونو کې وو. انشاءالله د خدای په مرسته بریالیتوب زموږ په برخه دی. دغه جګړه د افغانستان دښمنانو په موږ تحمیل کړې. موږ جګړه نه غواړو خو په ټوله زړورتیا او قاطعیت به له هیواد او خلکو دفاع کوو.
په 1989 کال کې په افغانستان کې جګړه شدیده وه. حتی په همدې کال کې د ملکی او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ وو. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش که څه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه ارقام نه وړاندې کوي خو وایي چې په همدې کال له 6000 زیات عملیات ترسره سوي چې د نوموړي په خبره له 10000 زیات وسلوال مخالفان پکې وژل سوي. ښاغلی رادمنیش زیاتوي چې په همدې عملیاتو کې شاوخوا 10000 مخالفین ټپیان شوي هم دي او لسکونه د مان جوړولو فابریکې او د مخالفینو څو زندانونه هم ویجاړ سوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال وایي وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې په 1989 کال کې و ولایتونه او 50 ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي خو د نوموړي په وینا مخالفین په خپل پلان کې ناکام شول او له یو شمېر ولسوالیو څخه هم وشړل شول. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد که څه هم په همدې کال کې د افغان ځواکونو له لاسته راوړنو یادونه کوي خو د دوی پر وړاندې ځینو ننګونو او ستونزو ته هم ګوته نیسي.
دا په کال د امنیتي لحاظ هم د افغانانو لپاره ډېر بد کال و. خدای دې نور داسې کال په افغانانو باندې نه راولي. موږ د تجهیزاتو لحاظ په مشکل کې مواجه وو. د هوایي پوځ په هغه پیمانه چې باید تقویه شوی تقویه شوی نه دی. زیات پوځي هم په دې سږني کال کې د لاسه ورکړه. په مجموع کې تکالیف د افغان ولس وزغمل او وکړېدل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په همدې کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات هم زیات وو. د نوموړي په وینا حتی هره ورځ له دښمن سره په مخامخ جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې شاوخوا 40 افغان امنیتي او دفاعي سرتیري وژل کېدل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی علی اکبر قاسمی د لوړو تلفات او عمده عامل د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ناسم مدیریت بولی.
مو در مجموع از نړیوالو
موږ په ټوله کې د امنیتی ځواکونو له ټیټې سطحې زیات راضی یو، خو په لوړه کچه یو لړ ستونزې شته چې نه دي توانېدلي ځواکونه سم رهبری کړي او په خپل وړوند قطعاتو کې د تلفاتو ارقام راټیټ کړي.
په همدې کال کې د ملکی تلفاتو زیاتوالی هم د اندېښنې وړ مسله وه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې ما د دلبی په میاش کې د 2019 میلادي کال په یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرجو بلاندې ښنه څرګنده کړه او وحشتناک یو بلله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچی مموت وویل په همدې کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل سوي او شاوخوا 8000 نور ټپیان سوي دي. د کابل په زنبخ څلورلارې، صدارت څلورلارې، د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل او یو شمېر سپېڅلو ځایونو او جوماتونو باندې انتحاري حملو دغه ارقام لوړ کړي دي. د امنیتي وضعیت په اړه دوه تنه وایي
امنیت ممنیت نسته، ده بس زنجیرو نیسته، خواته څوک تللی نسي او د شپې خپله سړی قندوز کې ګشت و ګذار کوی نسي.
په ټولو ولسوالیو کې نامنۍ ډېرې ځي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې. آیا دا په دې معنی ده چې خپله وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توضیح کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نیول، نور په څه رقم سره؟
افغان چارواکو تل ویلي دي چې شاوخوا شل وسله والې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. له وسله والو طالبانو سربیره حقاني شبکه او داعش ډله چې بهرنیان هم پکې شامل دي په افغانستان کې فعال دي. ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراخېدل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه یې هم په اړه څرګندونې کوي او ویلي دي چې داعش وسله وال د نامعلومو هلیکوپټرو په وسیله له یو ځای بل ځای ته انتقالیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دا ډول څرګندونې یوازې افسانې بولي.
هغه افواج چې ګوندې هلیکوپټرې ترهګر له یو ځایه بل ته انتقالوي، زه فکر کوم چې دا له افسانې پرته بل څه نه دي او باید ځان په غیر مسؤولانه خبرو داسې ځای ته ونه رسوو چې د خلکو ذهنیت ورخراب کړو. که مسؤول یو نو باید مسؤولانه خبرې وکړو او د خپلو خبرو په وړاندې ځواب ویونکي اوسو.
افغان چارواکي وایي چې په دغه کال کې نړیوالو ځواکونو خپل د روزنې ماموریت او له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول له امنیتي او دفاعي ځواکونو نه خپل ملاتړ هم پراخ کړ او څو الوتکو او هلیکوپټرو په ګډون یې د دوی په واک کې پوځي تجهیزات هم ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برما که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د دغو ځواکونو د پیاوړتیا او ښو کړنو لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي برمک په وینا افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد امنیت لپاره هر ډول قربانی ته چمتو دي او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په میړانې سره درېږي.
جګړه پر موږ تحمیل شوې، له خپل خاورې، ناموس او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوو او دا زموږ مشروع حق دی. هغه څوک چې په دغه ملت او زموږ پر ملي حاکمیت تیری کوي، د افغانستان د خلکو دښمن دی. امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې پر وړاندې ودرېږي. موږ قرباني ورکوو او له خپل هیواد نه دفاع کوو.
په دغه کال کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو توغول و. د افغانستان په ختیځ کې چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د توغول شویو توغندیو له امله ملکي تلفات رامنځته سوي او په لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم دغه موضوع جدي نیولې او افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته بالمثل ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امنیتي ځواکونو غفلت د قبول وړ نه دی او دغه ځواکونه باید د افغانستان د دښمنانو د فعالیتونو د ځپلو په هدف چمتووالی ولري.
بیداری، هوشیاري
د دندې د ترسره کولو پر مهال باید تل ویښ او هوښیار اوسو. تاسو یوه شیبه هم خپل پام بل خواته مه کوئ. په امنیتي ځواکونو کې باید له ملي سیاست پرته بل هیڅ سیاست نه وي موجود.
یوه بله موضوع چې په 1906 نوي لمریز کال کې د ملي شورا د یو شمېر غړیو او کارپوهانو لخوا مطرح شوه، په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل و. دوی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو راوستل د افغان ځواکونو د ښو کړنو او تلفاتو د مخنیوي لامل ګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ګڼي او ډاډ ورکوي چې دا به کیږي.
اصلاحات یک ضرورت سرتاسری است
اصلاحات یو سرتاسری اړتیا ده او هغه څه چې د ملي اوالي حکومت غواړي له ځانه په میراث پریږ دی هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې یوازینی سیاست ملي سیاست دی په هغه ورځ چې یونیفورم اغوستل کیږي نور هویتونه په ملي هویت کې ځای نیسي او د یو افغان او مسلمان په توګه له دې خاورې دفاع کوو
د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر حمله وروسته تل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وختو ادعا کړې ده طالبانو په دغه کال کې د منصوري په نوم عملیات پیل او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خپل حمله زیات کړې د شوسلواله ډلې هم په افغانستان کې په ځنګړي ډول په پلازمینه کابل کې د یو شمیر حمله مسولیت پر ځان ومانه یو شمیر کارپوهان وای د وسلوالو مخالفانو د حمله د مخنیوي په هدف په کار ده چې په 1990 کال کې د حکومت امنیتی پروګرامونه منظم او د امنیتی ځواکونو مدیریت لا خسي د دوی په خبره د اطلاعاتي او استخباراتي فعالیتونو خوالي د نړیوالو ځواکونو له همکاري سمه استفاده او په وخت سره اقدام کولای سي چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه شند او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې زیاتې کړي رحمت الله افغان ازادي رادیو کابل
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام په فساد کې د افغانستان څلورم نمرګي دې درته مبارک شي آفرین او آفرین په دې حکومت او دولت چې هیواد په فساد کې لاتم نمرګي څلورم نمرګي ته ورساو څلور نمبر ترقی وړه خبره نه ده اوس باید ټول ملت یوې غټي دښتې ته راوتلی وای او اداري فساد کوونکو ته لاس په نامه درېدلی وای او مننه یې ترې کړې وای چې په ټوله دنیا کې هیواد ته څلورم مقام وګټه آفرین په اداري فساد کوونکو د خبرونې په پیل کې مو د ورزشي لوبو د ګټلو له جشن څخه خبرو
والا که غنم ګله
آصف څه دی ویل
ورشه دا شکه پیره وباسه همدغه ورځ ده زمونږ اتلان چې لوبي ګټي نو موږ خو دومره کولای شو چې په خوشحالۍ کې دا شکه وچلو
صاحب دغه دی درې پیکاوې خو چلیږي
په پیکاو نه کیږي دا شکه ته شي او خې ضربې ورکړي آصف وطن شغالي ده
صاحب چې دغه سده نو یو نیم آر پی جی بم پکې وډزو
وېډزوي آصف مې واده کې چاته د فنکچې ډز نه ده کړي چنن خو می هغه دی واده ارمانم پوره شي
خسه اوسې ګوره
ته درې دغه نمره خو دایره کوم الو اوري وعليكم السلام سال دي ده زخه ده چې خیه دی لوبه لګټلو خو خبر شوې خا تام شجرونه خالی کړل سودانه ناز شجره سه شي دي ته هم بیا خوشاله د ما سلور پیکاوی یو دا شکا یو آر پی جی او لس کلاشینکوف چلیگی وڑو که زوی می تم اچه چلی او دا شکا پره راو باسه چه ور تا معلوم اسی چه دی لوبه گتل سشه دی او زن پا مخه دخوا دی مونگ هم هم دا حال ده
تو بدره چی دا دوران خان تا هم یو زنگو هم چه غصه کردی دی آقا خون خب پریمان و اصلی لری در چې دا یو ټلیفون خبر تا ده نمبر می سکه دا
الو دوران خان السلام علیکم دا و چې سهال دی جوړ کړي رښتیا دغه در سم د مرمه پړی ته خوشی کې آفرین آفرین لوبه مو ګټلې ده سو وړه خبره نه ده نن باید ټول خار وخورو وایم کنه ری راکی ټو ته شه ام تا غی ورز ده بیا والا که دویشتولو پلمه پیدا که او مام داوز دی اسمان مخ سور اور گرزه وله ده دیر رو رانه ریکلی چه وکیل سیف دی خدای لپاره لگه تیاد کوا ما ویل چه دی دز و غگ می دوبای آفریقا تا نی رسیده لی نی بس کوا او بلکل ما شوم لگه دلی ما پسی گرزه او سم سنی دی شوی و دوم را دز و که یو او دو تن خوی سم ندی کدی مرمی پکاری را غکه چې درویلېګم او په مخه ده ښا
دا تودری دا جنرال سیفتم یو زنگ و چې دسه کړی دی دا دې نمبر پیدا شو.
الو جنرال صاحب السلام علیکم. خیر ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی له ډزو سره دې سال دی جنرال صاحب. ښه بیا خو دې روتوره کړې ده دغه دې رسام اوږده اوږده پړي خو به په هوا کې وینې دا ټول دیوالو کوره وځي. د دې سیمې ګردونه خو مې درته وڅنډل. او چې هغوی دومره لویه توره کوي او لوبې ګټي نو موږ خو هم باید اوسه وکړو که نه. که نور څه نه خار خو به په ډز وخورو. 15,000 مرمۍ خو دې اوس هم کمې ویشتلې دي. د مال حسابه وتلې دي. ما صندوقونه خالي کړل بابا.
پخوا دا رواج و چې د نجلۍ د کتلو لپاره به د هلک د کورنۍ ښځې تللې او نجلۍ به یې کتله. دغه رواج لا تر اوسه هماغسې پاتې دی. یو کور ته مو بیایو چې ښځې د نجلۍ کتلو ته راغلي دي.
خوره که خپه کیږی نه هغه لور خو دې راوله چې وی ګورو.
هغه هم داسې شرمندو که ده چې راوه شي که نه.
خورې دا ماتلسمه نجلۍ ده چې ګورو یې یو هم نه ده شرمېدلې.
ته ودرېږې چې ورشم؟
لږ ژر کوی چې د رایمداد پلار کور ته راځي. کور دې خوښ سو؟ توشکو او غالیو لاندې خو یې څه نه و.
چای خو ډېر بې نظمه و. اوس هم چای په نکلي چای جوشه کې خوري.
پیالې یې هم سمې نوې پاکې کړې د صابون بوی تېر ته
ځه که نجلۍ ښایسته وي هم ښه ده.
څنګه شوې وه نجلۍ؟ ځان دې تیار کړی دی؟
وو ته وګوره چې ویښتان مې سم دي که نه.
په دا سترګو دې څه کړي دي؟
ما ویل چې غټې ښکاره شي.
ګوره وه نجلۍ دا شلمه ښځه ده چې راځي او بېرته ځي. لږ سمه شه، لږ زړه وراشه چې خوښه یې شي.
چې زړوره شي وایي سپین سترګې وه، او چې عاجزه شي وایي مړزګه وه، مړه پړه وه، مردني وه. سړی حیران پاتې شي چې څه وکړي.
مه ډېره زړوره کېږه او مه ډېره بې زړه کېږه. سمه برابره شه.
ښه ځه
راځه. سمه نیغه نیغه ځه. پام کوه چې سلام واچي.
ښه السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ترورې ستړی مشې؟
ښه ده سې لورې.
آفرین لورې.
دغلته راسه، دا د ما په څنګ کې کېنه.
دغه د دواړو په مابین کې کېنه. ښه ده سې
لورې. نوم دې څه شی ده؟
نوم یې ماروخ ده.
ډېر ښایسته نوم دی. ښوونځی خو به دې ویلی وي.
هو ترورې، ته شپږمه پور مې ویلی دی.
لورې ته دې دا لاسونه پورته ونیسه چې دا بغلونه دې بوی کړمه چې بوی خو نه کوي.
ته ودرېږه چې زه دې دا ویښتان وګورم. لکه چې ژوبله مې کړې. ما ویل چې مصنوعي ویښتان دې نه وي ایښي، د دې لپاره مې کش کړه.
ته دې دا تلې رادې خواکه چې بوی خو به نه کوي.
بوی به ولې کوي؟ څه د کثافاتو ټوکرۍ خو نه ده؟
خدایه ما ته صبر راکړې.
خدایه مې ډېر بد هلک دی. هر چېرته چې ځو همدا راته وایي چې نجلۍ وګوره چې ګنده بغل ونه لري.
ته دې دا خوله خلاصه که. غاښونه خو د نام خدا ټول پوره دي او جوړ هم دي.
ځه نو بس یې که.
لورې ته خو یو دوه ځلې تر دروازې لاړه شه او راشه. زوی مې وایي چې تګې لکه د زرکې غوندې نه وي، مې غواړئ.
د ما لور مو دومره ولټوله چې ته به وایې په غلا مو نیولې ده. هغه خپلې څېرې مو لیدلې دي که نه؟ لورې ته ورشه، هغه هنداره ورته راوړه چې اوس یو ځل خپلې قوارین پکې وګوري. ورکې سې په دې نجلۍ کتلو چې زوی دې د عربو شهزاده هم وي، پلاو به یې راڅخه ونه وینې. زه ورکې سې قوارو.
توبه مې دې له مېړوي والا که هېڅ وکم چې داسې وي.
اوس دا دغه برک شیر هم واوري.
د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول، د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. د کار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان، د شګو دا کورکۍ کرار کرار ورانوي، وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی یې شاته کړي غواړه مالان مخته شول، او له هیواده یې د شګو کورکۍ جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندهار 22، کندوز 1، او خوست 1.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به د خپل د دروان دی، شرم ویلی به حسن کوم ترکان دی، پټوا به د مخ کوم پتنګان دی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، پدن چھوے لدے خمس مادل، چھتے وارے ددائی آردت لو بدل، پدن چھوے لدے خمس مادل، چھتے وارے ددائی آردت لو بدل. منزل پے سبا کرت سوکھوی، نہ پوہے جم چھپ سادوی کبھوی، پچ شان بش کست زہر پزروی، لطف مو پے تزلت غم بخلوی، دم قدم پے خلے دم اخبوی، چکڑے بے چا خاور دبی، سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری، چمی یار پہ سفر للے زپ کوریم، سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم، چمی یار پہ سفر للے زپ کوریم. سشان بشکست درمی پلارے، مگر دونو آلو دس پین روک ساری، زرپ خار دبے کسی پارے پارے، آبے لے بے وہی دوینو داری، نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری، دلا سا پیوی چاری، داکم شرم تیکم ننگ پا محبت، چی هم دم نشوم دیار پا دا غربت کے دا کم شرم دی کم ننگ پا محبت کے چھے هم دم نشوم دیار پا دا غربت کے خخ بخند دلی وی کنری دزڑا غم بے خلے دلی وی کنری فراغت بیب سندلی وی کنری چا بحال ترے پشت دلی وی کنری کٹ پوزائی بیے من دلی وی کنری چوار بم سے دلی وی کنوی مشتما ہوندی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشوم دیار پدا خواری تھی مشتما ہوندی بے پت سوک پیاری تھی چھ غم خور نشوم دیار پدا خواری